دوستانو زموږ غږ لاسه د راډیو ناوري وس هم پام وکړئ وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې نن سهار یو ځانمرګ برید مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وایي چې په پیښه کې درې تنه وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی په خبره دغه هوایي حمله وی چې په نتیجه کې څو تنه وسلوال ټپیان شوي هم دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرتانی ولول لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلمې فرقې قومندان جنرال نور الله قادری ازادي رادیو ته ویل چې په دې برخه کې د دوی چمتووالی روان دی. یو امریکایي چارواکي ویلي پاکستان د متحده ایالاتونو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقانه شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. د امریکایي چارواکي د نوم نښولو په شرط د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د ستراتیژي تر اعلان وروسته د وسلولو پر ضد د پاکستان د مبارزې د ارزونو په اړه خپلې موندنې له خبریالانو سره شریکې کړې. د سوریې په ختیځه غوطه کې پرون هوایي حملو په لسګونو ملکیان وژلي او په زرګونو نور له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبوره کړي دي. تبدا سل کېده چې د سوریې دولتي ځواکونه د مشق ته نږدې د افراطي وسلولو په وروستي پټنځای کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. په لویدیځه غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو خپل موټر تیر کړ چې له عمله یو افسر او یو سرتیری وژل شوی. په پیښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې شوی ده. او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز پرون ناوخته د ایف بی آی یا د تحقیقاتو د فدرال ادارې مرستیال اندرو مکیب له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ د دې کمپاین او د روسي ترمن د اړیکو د تحقیقاتو په تړاو پر مکیب انتقاد کړی و چې ګواکې یو طرفه دی.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د خبرونې دوهم نمایي ته. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورټونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اوس هم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد نافع همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
په بغلان ولایت کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو د کاچاک په تور ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر امیرګل حسین خیل د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو کاچاکلونکو 409 څلوېک کیلوګرام چرس په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته کاچاک کړي چې د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې ونیول. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د بغلان ولایت پولیس د نشئی موادو کاچاکلونکو په داسې حال کې نشي چې نشئی مواد گاونډیو ولایتونو ته کاچاک کوي. په کندهار ولایت کې 30,000 کیلوګرام زیات نشئی مواد وسوځول شول. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت امنیتي ځواکونو په تیرو دریو کلونو کې 22,495 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې نیولې دي. ښاغلی عبدالباقی وایي د دې موادو د کاچاک په تور 438 تنه نیول شوی او عدلی او قضایی ادارو ته سپارل شوی دي.
سرکار په جریان کې موږ تقریبا یو سلو او یا حدود کې کزیره مخدره توکي لرو او خلک چې مخدره توکي په ښار کې په متعدد خرڅې دا غو په تاکي په سوی او نیولې مو دي. ان څنګه مستو ګډم نور هم خپل کار ته تمام
ته د ونی ورد چې د روان میلادي کال لپاره لپاره بیا تر اوسه دا دوهم ځل دی چې په کندهار کې نیول شوی نشئی مواد سوځول کیږي. د پاکستان د هوایی شرکت یو کارمن په فرانسه کې د نشئی موادو د کاچاک په تور نیول شوی دی. د فرانسې سرحدي ځواکونو رسنوی ته ویلي چې تیره اونۍ د پی آی ای په نوم د پاکستان هوایی شرکت یو سټیورد په داسې حال کې نیول شوی چې غوښتل یې په 1994 نمبر پرواز کې نشئی مواد فرانسې ته کاچا کړي. د فرانسې دولت تر دې مهاله د پاکستان د دې هوایي شرکت له کارکوونکو څخه د نیول شویو نشئی موادو اندازه نه ده ښودلې او وایي چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان اروپایي هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاق اصلي لاره بللې او اروپایي بازارونو ته د دې موادو د قاچاق پر مخنیوي ټینګار کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 23 کسان په 4 ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو یو تن په داسې حال کې نیولی چې غوښتل یې 3.34 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزي له هوایي ډګر څخه دوبۍ ته قاچاق کړي. د ښاغلي موحد په وینا په بیلابیلو پیښو کې په کابل، ننګرهار، هرات او هلمند ولایتونو کې 22 تنه نور قاچاقکوونکي هم نیول شوي چې 21 کیلوګرامه هیروین، 21 کیلوګرامه مورفین، 3.6 کیلوګرامه تریاک، 2315 کیلوګرامه چرس او 422 لیتره الکولي مشروبات یې قاچاقول. یاد دی وی چې له نشئی موادو سره د مبارزې محکمې په تیره یوه اونۍ کې 13 کسان د نشئی موادو په څو پیښو کې د لاس لرلو په تور له 2 څخه نیولې بیا تر 6 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لخوا له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخنیوي.
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي.
د معتادینو لپاره تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو په برخه کې ستونزې.
د بستر کې دوه لپاره میرا وستلې.
د پان په نوم د یو ډول نشئی موادو د زیانونو په اړه د ډاکټر متی الله اورمړ سره مرکه لرو.
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده هغه شونډې سری وسیږي، د غاښونه یې خراب شوي وسیږي.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی خیرالله وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
څنګه شو ته نور معلومات وکړل؟
هو ما پوره معلومات وکړل.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانې مشر جنرال جوزف ووټل د سې شمې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې د نظامی خدمتونو کمیټې ته وویل چې واشنگتن نه یوازې دا چې په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید کارخانې جوړوي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه د هڅه هم کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي. یو امریکایي سناتور د سې شمې په ورځ د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل چې وسلوالو طالبانو اوس د یوې قاچاقي او مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په مالی ملاتړ کې د نشئی موادو نقش مهم ګڼي. جنرال جوزف ووټل چې د سې شنبې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې نظامی خدمتونو کمیټې ته خبرې کولې، د نشئی موادو د تولید کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات مهم وګڼل، خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې دوی هدف یوازې د کارخانو ویجاړول نه، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. جنرال بوتل وای چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې به په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو وچولو له تجربو څخه استفاده وکړي.
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار کوو چې له افغانستان څخه بهر ته د نشئی موادو د قاچاق او طالبانو ته د پیسو د لیږلو مخنیوی وشي. زه په دې باور یم چې طالبان د نشئی موادو په یوې مافیایي ډلې اوښتي دي.
امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو او فدرالي پولیسو اداره یا اف بی آی د سیمې له هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې د هیروینو د تولید لپاره ډیری کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي او په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد د ایران او پاکستان له لارو بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته قاچاق کیږي. له بله پلوه د امریکا د مشرانو جرګې غړي میرمن جوني آرنست چې تازه له افغانستانه امریکا ته ستنه شوي د غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د نشه یي موادو د مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده.
زه څو میاشتې مخکې افغانستان ته تللی وم. ما په کابل، کندهار او بګرام کې له یو شمېر قومندانانو او ډیپلوماټانو سره وکتل. د دوی له خبرو داسې څرګنده شوه چې طالبان له ایدیالوژیکي ډلې څخه د نشه یي موادو په یوه مافیایي او تروریستي ډله بدل شوي او له ایدیالوژۍ څخه یوازې د وسیلې په توګه کار اخلي.
د ولسی جرګې غړی خالد پښتون په افغانستان کې نشه یي مواد د نړیوالو ګډه ستونزه بولي. د ده په باور د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په سیمه کې زیات شمیر تروریستي ډلې هم د نشه یي موادو له عوایدو څخه تمویلیږي. ښاغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پر مهال باید لومړی نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي او په نړیوالو مارکیټونو کې دې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړل شي.
مسکا هوتک و چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د نشه موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه راپور راوړوه. اوس د نشه موادو له بازار څخه د معتادینو نړۍ ته ورځو او د احتیاط پر یو عامل یعنی بیکاري خبرې کوو. یو شمېر معتادین چې دا مهال په روغتیایي مرکزونو کې درملنه کیږي له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي. دغه معتادین که څه هم د خپل بد حالت یو ستر لامل د دوی خپله بېغوري بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې دوی د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې لسګونه معتادین ته درملنې وروسته په کار ګمارل سوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د عبادالله حنازی په راپور کې واورو.
یو شمېر هغه معتادین چې دا مهال یې درملنه کیږي د خپل احتیاط یو اساسي لامل بېوزلي او بیکاري بولي. دوی وایي که تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره نشي نو ممکن بیا نشو ته مخه کړي. و ویشت کلان حکمت الله له نږدې یو میاشتې راهیسې په کابل کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري دی. دی که څه هم د ځان د معتاد کېدو علت خپله بېغوري بولي، خو له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
بابا فرصت های کوچک داده شو ما
کچری ما ته یو کوچنی کاری فرصت هم برابر شي نو زه به لوی لاسته راوړنه ولرم. معتاد ته باید چانس ورکړ شي. ټولنه، خلک او کورنۍ باید معتاد ته چانس ورکړي او مرسته ورسره وکړي چې بیا په نشو اخته نشي. کچری ما ته کار نه وي دا چانس په پیدا کړم چې له هیواد څخه ووزم.
اگر کار نه وشه چانس زیات ما په کشور خارج شو.
څلور دیرش کلن غلام یو بل معتاد دی چې میرمن یې د درملنې لپاره د معتادینو مرکز ته راوستې. دی وایي چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې نشه کوي او په دې موده کې د او کورنۍ یې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند تیر کړی دی.
غواړم چې نشه پرېږدم او خپلې کورنۍ ته پام وکړم، یو کار پیدا کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. نشو له خپلې کورنۍ او ماشومانو څخه لرې
کړی.
د غلام میرمن چې کوچنی ماشوم یې په غېږ کې نیولی وایي میړه یې د بیکارۍ له امله په نشو اخته شو. دا وایي د میړه پرته بل څوک نه لري چې د ماشومانو ساتنه او پالنه یې وکړي.
دای مې میړه دی، د بستر کېدو لپاره مې راوستلی چې درملنه یې وشي او له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. د خدای دربار او همدا ځای دی، موږ بل څوک نه لرو. بیکاره و، ماشی نه درلود، په کور کې به پروت و. د بیکاری له وجې نشو ته مخه
کړه.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا بیکاری په عام ډول د افغانانو پر وړاندې یوه لویه ستونزه بولي. د دې وزارت وایان محمد حنیف دانشیار وایي چې په هیباد کې د نامنویو له امله سوداګر او پانګوال دې ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او له دې لارې ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. خو په خبره یې په وروستیو کلونو کې حکومت لسګونه معتادو ځوانانو ته تر درملنې وروسته د حرفوي او مسلکي زده کړو له لارې کاري زمینه برابره کړې ده.
بزرگترین مانع اعظمی که کار و شغل هم در
کار د نشټوالی یو ستر لامل نه امیده پنګاونه نکیږي کارخانه نشته تولید نشته او په عام ډول ځوانان وزګار دي پورستیو کلونو کې د معتادینو لپاره حرفوي او مسلکی زده کړو مرکزونه جوړ شوی چې معتادین پکې روزل کیږي او لدی لارې له یو شمیر خصوصي شرکتونو او دولتي ادارو سره په کار ګمارل شوی دي
قابل ملاحظه از اینا را ما شامل کار ساخته
وسمحال یوازې په کابل کې د هيا امید په نوم د متدینو لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز فعالیت کوي چې په هر شپږ میاشتو کې نږدې 300 متدین پکې روزل کیږي د دې مرکز رئیس همایون شاه اصیل داسې وایي
شاګردای که فارغ میشه بعد از فراغت برالوی که
هغه کسان چې دلته روزل کیږي تر فارغېدو وروسته پر تستیقبانو سربیره بیرته پر روزل شوی برخه کې ټول تجهیزات او وسایل ورکوي چې وروسته ګټه جنی واخلي او ځان ته آزاد کار پیدا کړي
آزاد بگیرن یا دوکان کنن یا د جای کار کنن
تر دې مخکې د امیر روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست ویلي و چې په سلو کې اویا متدین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي د متدینو د برخی یو شمیر ډاکټران هم پر دې ټینګار کوي چې متدینو ته باید تر درملنې وروسته د کار زمینه برابر شي څو بوخت وساتل شي او بیا نشو ته مخه نکړي د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي
د متدینو ته درملنې وروسته د کار په اړه مو د عبدالله حنازی راپور اوریده وست نشی موادو پلړ کې د یو بل ډول نشی موادو د ځانونو په اړه معلومات سره شریکو پان یو ډول نشی ماده ده چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې هم ګڼ شمیر ځوانان پخته سوي دي پان په ځانګړو پاکټونو کې پیچل سوي او د بیلابیلو میوو خوند او بوی لري له همدې عمله د پان متاجن باور لري چې غاښونو ته یې ګټه لري او خوله خوشبویه کوي خو طبي کارپوهان بیا دا باورونه غیر علمي بولي او وایي چې پان انسان ته ډیر زیانونه رسوي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکل ډاکټر متی الله اورمړ سره مرکه کړې او په پیل کې د پان د جوړش په اړه پوښتلې دي
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ شوی ده حتی مخدره توکو کې هم حسابېږي پان د تنباکو اهک او کیمیاوي موادو څخه جوړیږي چې د یو نوع عطر استفاده کوي پان سابقې ته که موږ وګورو د یو فرهنګي سابقې له هندوستان څخه راخیستل شوی ده چې هلته ځینې ونې دي چې په بتل په نامه یادېږي د هغه د پانو څخه یې استفاده کوله په هندوستان کې هغه غټې مېلمستیاوې چوی باغه کې پان راوړیږي سوندو ته سرواله ورکوي چې دغه محفل نه ووځي خلک وو پیږي چې دای ملمانه مو فلانی ځای کې پان چې دا ووس هم په افغانستان کې په نوی ډیزاین باندې راغلی موږ تاسو کې وګورو په فرهنګي ځایونو کې په پانتونونو کې کې وګورو نسوار نه استفاده کیږي ځوانان نه چاغه پان استفاده کوي پان د لپاره استفاده کوي چې هغه مناسب ځای ته ورولې سی ورای شي چې د پان یو خوده قیمت له حاضر لري ارزانه ده بل هم دا ده چې هر چیرته استفاده کولای شي
د دې ترڅنګ چې په دې کې تمباکو غډیږي د دې کې ایرا غډیږي د دې کې کله کله هاک یا چونه غډیږي نور کوم ډول مواد دي چې هغه په پان کې غډی
مختلف کیمیاوی مواد پدې کې دی یو درخت ده په هندستان کې ونه ده د غل پانه استفاده کوي هغه پانه د غونه چې بیتل په نامه باندې دی چې هندستانیان بیتل ورتوي نور هغه په خپل ترکیب کې نیکوتین مواد لري هغه کسان چې مهاجرت کړي لکه هندستان ته تللی پاکستان ته تللی زخره ځینې د افغانستان ته د پانه په شکل راوړی ده
مګ هغه کسان څنګه وو پیژنو شي دغه سړی ل پانس خېست پارک
یو څوک چې په پانه باندې روغ دی دا هغه سوندې سری وسیږي دغه خونه خراب سیوي وسیږي دغه ورې دغه خونه خراب سیوي وسیږي په هر خبره کې د غوسه کې ځکه د دې مې دي تکلیف هم انسان تر پیدا کوي چې خوړل دی او خې مور د ډوړې خوړل دی اما ورسره یو ساعت نیم ساعت ورسره وګوره بیا په دې د اشتها ډوړې راغره چې به ډوړې وخرمه ځان سره چورتونه وهي ځان سره آرام ناشتي هغه کسان چې زیاته استفاده وکي وګوره خلنه یو برازید
د پان نشه لنور نشو سره څه توپیر لري
نور نشه ای تو کې په انسان باندې زر تاثیر کوي اما د دې تاثیرات ډیر آرام ډیر آهسته آهسته ده د دې ضررونه ډیر داخلي دي او بل دا چې د نور مخدره تو کې استفاده تو موجود تر ضررونه لري اما د پان ضررونه خلیته او جهاز هضمي ته ډیر مواجه دي
پان د انسان بدن ته څه ضرر لري؟
خلی سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجره سرطان سړی ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، غاښونو کې خرابیدل پیدا کوي، کومډو کې چې په خولې کې دي د دې مکمل تخریبیدل په مرور د زمان سره. سرطان د کولمو سړی ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې را پیدا کوي. د دې دغه کیمیاوي مواد چې تاسو سره ګډیږي به بل اخره هغه وجود د انسان ته ځي، معده ته، معده تیزابي کوي.
د پان ضررونه او ماشومان ته څه دي؟
د هغې مقاومت د وجود ډېر ضعیفه ده، همدغه تاثیرات په هغه ماشومانو باندې زر واقع کیږي او ډېر هم به تاثیر کوي. ضررونه چې کوم لوی انسانانو ته دي هم د ماشومانو ته هم داسې شکل دي.
امیدوارو ښځو لپاره څنګه، یعنی دغه ضرر د دوی دغه زیان به هغو ښځو ته څه وي؟
کوم امیدوار میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو له وزن لحاظ به ډیر وزن کم وي، سوی شکل به وي، نو دا مور په دو وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کم حوصله سی په دو وخت کې. مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شیدې ورکړي. ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دو وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره مور نه اخلي، کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي محتاط شي، ځکه چې د مور په ناس کې هم مواد اخیستي، پاڼې اخیستي دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ ځغل ازادي رادیو څخه اوریدئ چې په 1216 منځنۍ صفو خبريږي او اوس هم د خاطرې وار دی. د پروان ولایت یو وسیدونکو خیر الله د یو شتمن سړي زوی دی. د یو وای چې په بامیانو پونتون کې معاصر او هلته په نشو اختصاصو پلار چې باید جب خرڅ لپاره څومره پیسې ورکولې نو د په نشو لګولې. د یو وای چې د ورځې زر افغانۍ په نشو مصرفولې، دا چې د خپل زده کړې پر کړې او کنیمګړې ځنې پاتې شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد ایستر نیک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم مې خیر الله ده، د ولایت پروان ولسوالۍ شاګرد. زه 40 کلن یم. د 12 پورې مې ویلې هغه وخت د عمل باندې نه پوهېږي چې شی در شی نه ده. کله چې پوهنتون کې واوښتو بیا پس هلکانو سګرټ مکټې وهه او چارسې وهل، ما ورسره کوم یو دود وهل. راغلم د کور ته رخصتیانه کې دلته دومره تره زوی وه عمل یې کوه. دې سره چې کور کې یو ځای شلم شپې دې سره مې دوه د شو وهله. داسې یو خواندې راته ورکړه، وخت چې بیرته تلم پوهنتون ته ځان سره مې د دې نه واخیسته. د استادان را باندې خبر شو کور کې زنګ یې وهه چې دا تازوی داسې کار نه کوي، بیلې به ولېږه کور ته. به کور کې چې راغلم یو څه موده هېڅ شی نهسه کول. وعدې راته وکړه، پس د واده بیا مې د عمل تخته شلمه ده او دا پسته پسته مغزیم داسې شو کې پیدا کړه. ورځ په ورځ مثلا اعصاب خرابېدل او یو څه درګیر شه بل څه درګیر شه چې وین واحد زاندې درد کوي او لرزې راځي در باندې او ته به دې نیسي. مور پلار ټول نصیحت راته کول چې دا کار مه کوه او خیمې له پاسه چې وتلو به هلکانو سره بیا م بنډاره شروع کولی. داسې د ورځې 1000 روپۍ او 1500 او 200 دومره مصرف کړی ده. د مصرف یې مور پلار ورکوه، ورور ورکوه، د کور نه نه پرېږدل. ممانیت یې کوه چې بیرون مځم نشم که چې کله د نور متدان دوزدي کوي غلا کوي بس ته به هغو سره وګرځي که دستان هم بدای شي د فلان کې زوی عمله د دوزدي کې تاسو سره ګډ به همدا مصرف موږ قبول لرو کور کې نشه وکړه. ما ته ورور مې پیسې ولېږلې د خارج نه، دا پیسې ما کور کې ونرکله. دا مې راوړله په صرافي کې مې کېږدله. کله موده موده چې تلم د رفیقانو سره موټر کې پیسې واخله وګرځېږه او چکر وکړه نشې وکړه. دوه میاشتې بعد لاړم صرافي ته پیسې وه، پیسې دې خلاصې کړې دي تقریبا د 2-2.5 لک روپیو ومې سوځولې. زندگی ته مې ور واچوه پیسې ته، موټر ته. داسې ورځ هم شله چې ناست یم نشې ته، مور مې راغلی لیدلې دي جړۍ کلې ده. بیا چې ډېر قاري راغلی روان دي حمله یې کړې او چشی سکرې ټول شي اخیستلې ایسته کړي رانه. بیا هم لاړه د خپلې جړلې یا د خپله مېرمنې مې خورانې ټول یو ځای شلې جړۍ کړې چې دې مانه لاس ونیسه. چرت مې وهه، فکر مې کوه چې دا خو رښتیا وایي. بیا خپله ته خپله جړه راتله چې ته خو رښتیا د خپله زندګۍ ته دې ور واچوه، د خپله ماشومانو ته دې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نګالې د یو شتمن سړي زوی دی او یو انجلۍ ته د واده لپاره مرکه ورستولې ده. د انجلۍ پلار حاج اسلم هم راضي سو چې نګالې ته خپل لور ورکوي، خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی. کله چې هغه له سفره راسي نو دوی ته به د سمانه ورکړي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاج اسلم له دې خپلوۍ څخه انکار کوي. دا چې حاج اسلم ولې خپله لور نګالې ته ورنه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
حاجي صاحب اسلام خانه، تا خو پوښتنه مو نه کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خانه، پخوانیو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پوښتنه نه کوې چې څنګه راغلی یې. تاسو خو همدا اوس راغلی یې، میلمانه یې، زموږ سترګې او لیمې، بس نو څه پوښتنه به وکړو؟
حاجي صاحب اسلام خانه، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي، څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
هو، اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهیږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعمل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکړم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لکه افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلوي په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی، زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکړم.
ښه سمه ده.
مورې، ته بل ګلاس چای راواچوه چې ډېر خوندې وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویه، تازه د سفره راغلې، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي؟ ها، دا دی چای به در واچو.
ننګیالیه بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه، نو څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي. د لک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښی ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه آرام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي.
مورې، دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه یې ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکو
مورې ستا څنګه خوخه ده
زویا زما هم داستا خبره خوښه شوه خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو
خنو چې داسې داسې خبر ورکوم چې زموږ صلاح ونه شوه بیا م راځئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په